سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفی ولاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې ازادي په څپو کې خبرونه لرو خو ترغه مخکې خبرونه ل پلازمېنې کابل پرته د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې د کانکور آزموینه پیل شوه د سکال په کانکور آزموینه کې نږدې 150,000 د 12 ټولګیو فارغان برخه اخلي چې نږدې 15% نجونې دي د طالبانو حکومت ویلي 115,000 د کانکور دغه ګډونوال به د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP وایي په تېر یو کال کې د افغانستان د ورتیرو 10 کلونو اقتصادي بریاوې له لاسه وتلې دي د پاکستان د بهرنیو چارو د دولت وزیر حنا ربانی کرد د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویس سره د افغانستان د اقتصادي وضعیت او همدارنګه د سوکالۍ په ارتباط خبرې کړې دي د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر ویلی دی چې پرون 315 افغانان له اسلام آباد کاناډا ته په یو الوتکه کې راورسول شول هغه ویل اوس په کاناډا کې څه باندې 1,000 تازه راغلي افغان کډوال میشت شوي دي او جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي 2 بالستیک توغندي وتوغول لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلی د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شي اوس هم د ازادي په سپو کې خبرونه
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریان په دې خبرونه کې مو هر کله کوم د ازادي سپو کې دی پروګرام کې د کابل د امنیت په اړه بحث لرو په افغانستان کې د ایمرجنسی روغتون سرپرست دیان پانیک په دې باور دی چې د کابل امنیتي وضعیت پیچلې دی د شاغلی پانیک په وینا په کابل کې په تیر یو کال کې د دوی روغتون ته 3,000 ناروغان ورپړل شوې دي چې اکثره ټپیان دي دیان پانیک زیاته کړه چې هر ورځ د ډزو چرې د چاقو ماین چاودن او لاسي بمونو د چاودنو له امله ټپي شوي کسان له لاسه ورکوي په افغانستان کې د ایمرجنسی روغتون سرپرست دا خبره اونې مخکې وکړه تر دې راورسته په کابل کې 4 چاودنې وشوې چې تر ټولو خونړۍ وې په دشتي برچی کې د کاچپور روزنیز مرکز و چې د یوناما په وینا 350 کسان پکې وشل شول او 1,000 نور پکې ټپیان شول د کابل امنیت اولې نه ټینګې شي څرنګه ممکنه ده چې دا شار خوندي شي د بحث لپاره مو دلته میلمنو ته بلنه ورکړې ده هر میلمه چې خبرونه کرا سره ملګری شي هغه به تاسو ته معرفي کړم د دغه فعلن د افغانستان د وسلوال پاوس پخوانی ویان جنرال اجمل شینواری په خبرونه کرا سره وصل شوی دی جنرال صاحب خبرونه ته شرغلی ک چرته همدا پښتنه په پیل کې له تاسو وکړو د کابل امنیتي وضعیت څنګه ارزوي
سلام شیبر سے پتاسو او قدرمنو اوریدونکو مننه د بلرینه د کابل امنیتی وضعیت متاسفانه چې د جمهوریت وخت کې هم خپل ستونزې لرل او د کابل او نورو لوی ښارونو ته چې کم امنیتی فزیکی او پراتیفي ګواښونه متوجه متاسفانه چې په هغه وخت کې سره لدی چې یو منظم وسلوال پوزو پورا د پمنتی او د پای برخه کې پورا ظرفیتونه او حواکم لازم هوت شو هغه هم او داغه ترڅنګ د بینمی ټولنې بیا په امنیتی سکتور کې د ناتو د سازمان لاټر هم ورسره ولې متاسفانه چې په هغه ډول باندې چې باید د یو لوی خار امنیت تامین شي په هغه ډول باندې تامین نو د اگست 15 نن راوسته کله چې کوم غوښونه د کابل ښار امنیت ته متوجي دي په دې اکل باندې موږ د پدوامدار توګه خپل اندېښنه د سرنه د ولس سره او د نړیوالو سره شریک کړي ده د کابل ښار امنیت په اوسنۍ شرایطو کې کم آسانه او ارزانه کار نه ده په دې خاطر چې کابل ښار نفوس تقریبا اوس د 6 میلیون نفوس نه اوړي نو داسې یو ښار لپاره یو ډېر لوړ امنیتي فزیکي او پراتیفي او امنی پلان ته اړتیا ده چې هغه باید د هر کابل خار هر سیمه هر ناحیه او حتی هر کلی د ولسوالۍ په کچه باندې وڅېړل شي د امنیتي متخصصینو لخوا او هغه کوم امنیتي ګواښونه چې د خار ته متوجه دي د هغې لپاره منظم تدابیري پلانونه ترتیب شي چې متاسفانه د دغسې یو کړنې او د دغسې یو برنامې لپاره د طالبانو په ډله کې داسې یو ظرفیت او یو هوډ تر اوسه پورې نه لیدل کیږي.
مننه جنرال سپشینواره. د نظامی چارو کتونکو جنرال محمد رادمنش هم خبرونه کړه سره مل شو. د دوی هم هر کله کوم جنرال سپ رادمنش، تاسو د کابل امنیت ته سرګ ګوري، د کابل امنیتی وضعیت څنګه درته ښکاری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ټول هغه کسان چې د مونږ اواز اوري. تاسو ته به تر معلومه ده چې کابل ډیر یو هم پرمختللی او هم یو بانفوسه شهر دی چې پکې هر رقم انسانان پکې شته، سازمانونه او همدارنګه توریستي دلې لکه داعش باندې په کابل کې شته. دا مهمه ده چې مونږ اول یو استراتیژي نظامی ولرو چې متاسفانه اوس موجود نه ده. د دغه استراتیژي پر رڼا کې مونږ کولای شو چې خپل امنیتي تدابیر د اول نه تر اخر پورې سه ډیر تخصصي او مسلکي وي او جوړ کړو، او د کابل د شار نه یا د هر شار نه چې په افغانستان کې ځینی مشکلات پکې رامنځته کیږي په خطو غوونی. مثلا په کابل کې مهم دا دی چې مونږ باید اول یو کمربند ولرو او د ټول په دروازو کې د مونږ تخصصي او مسلکي افسران پکې ځای په ځای، او مهمه دا ده چې اول باید د دوه د توافقنامه پرانا کې ټول مسائل کوردینه پلان او تطبیق شي. چې متاسفانه تر اوسه د دغه مسالې د تطبیق په مورید کوم تصمیم نه دی نیول شوی، او اوس هم تروریستان په کابل کې خپل عملیات سرته رسوي، او هم د امارت اسلامي هغه ځواکونه چې اوس په کابل کې وایي چې د افغانستان د خلکو نه دفاع کوي پکې شته. تاسو ته به تر
معلومات جنرال صاحب رادمنش، تاسو یو وړاندیز وکړ چې د کابل د امنیت لپاره یو د تخصصي خلکو کمربند په کار دی. د جمهوریت په وخت کې هم په دې باندې ډېری خبرې وشوې، او تر اخیره پورې فکر کوم داسې کمربند جوړ نه شو د کابل شاوخوا چې د کابل امنیت وساتي. څرنګه یعنی هغه وخت هم د کمربند نه موجودیت د امنیت علتو؟
په هغه وخت کې خو تقریبا یو ویش ګروپونه د افغانستان د خلکو په مقابل کې چې طالبان د دوی ځواکمن ګروپ و جنګیده، اما اوس طالبان خو په افغانستان کې خصوصا په شهر کابل کې تر د دوی تر حاکمیت لاندې ځینې مشکلات رامنځته کیږي. دوی باید په پوهی د مونږ نه باید زده کی، یعنی د مخکنی جمهوریت نه باید دوی زده کی چې سرقم د کابل د شهر امنیت باید تامین شي. فقط فکر کوم یوازنی لارې دا ده چې دوی باید اول یو امنیتی او دفاعی ځواکونه ولري چې ټول خلک، یعنی هغه افغانان چې په افغانستان کې سته خپل تصویر په اردو، پولیس او امنیت ملي کې وویني، پس لاغنه هغه متخصصین چې مخکې په د اردو کې و دوی باید جذب یې کې تهدید یې ونه کې، او پس له جذبېدو دوی ته وظیفه ورکړي چې د کابل د شهر نه په خطوګه دفاع وشي. اوس یوازنی مشکل دا دی چې مونږ په کابل کې خصوصا د کابل په دروازو کې هیڅ یو متخصص او یو مسلکی افسر نه لرو. کلرو هم دوی ته صلاحیت نه دی ورکړل شوی، فقط یوازې ګوري او بس. نو مهمه ده چې په کابل کې هم په دروازو کې او هم د کابل په کوریډورونو کې چې په مثلا په هر ځای کې چې ضرورت دی باید موږ مسلکی خلک وګمارو چې دوی وکولای شي چې د دشمن ټول تحرکات په خطوګه وسړي او تحرکات یې تر کنټرول لاندې راوړي.
مننه جنرال صاحب، تاسو ته به بیرته راشم د جنرال صاحب شینواري نظر به واخلم. جنرال صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د کابل د امنیت لپاره په کار ده چې د سیاسي وشي چې او بخښي تاسو په دې شکل ویل چې د کابل امنیت آسان او ارزانه نه دی، نو د ارزانی په برخه کې خو د افغانستان د اقتصاد په ارتباط دغه نن هم یو پرون راپور خپور شو دی چې نن له رسنیو سره شریک شوی دی، ویل دی چې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی په تیر یو کال کې، نو څنګه ممکن ده چې د کابل امنیت بهتر شي؟
مننه شیبر صاحب. بیا هم تاسو وګورئ د کابل یا د افغانستان لوی ښارونه یوازې توریستي ګواښونه نه ګواښي، هلته منګه په مختلفو برخو کې د ګواښونو سره مخامخ یستو. که چیرته منګه د مسلکي او تخصصي لارې ده تیرو، نو اسانه په دې نه ده چې ما وویل چې د دې لپاره یو پوره تخصصي ظرفیت ته اړتیا لږه، چې څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، تاسو وګورئ د کابل هر سیمه یو جلا ګواښ سره مخامخ ده. تاسو وګورئ د کابل لویدیځ د یو ډول ګواښ سره مخامخ ده او د کابل شمال د بل ډول ګواښ سره مخامخ ده. په عیني ترتیب منګه څو ګواښونو سره مخ یستو. اول باید دا وپیژنو، لومړی تروریستي ګواښونه دي، دویم د جنایي جرمونو ګواښونه دي، څلورم د عامه نظم ګواښونه دي چې هغه د اوس د سیپ د عامه نظم د ساتلو لپاره د خلکو اقتصاد ته پاملرنه، د خلکو حقوق ته پاملرنه، دغه شیان دي. چې څلورمه برخه یې دغه ده چې آیا ولس په دغه څلورو برخو کې چې ګواښونه متوجه کړي دي، آیا د حاکمې ډلې سره همکاره، همذهنه، همفکره ده او که نه ده؟ دلته وګورئ طالبان د اوس د سي ځان بيخي د ولس نه جدا کړی ده او د ولس سره په ژبه باندې نه پوهېږي. بل ټکی، طالبان مسلکي زده کړې نه لري. ما مخکې هم یادونه وکړه چې موږ د یو پورا ظرفیت لرونکي دولت سره په کابل کې د امنیت د پورا امنیت د راوستلو د عاجز راغلی یو. یوازینی علت یې پاغي وخت کې هم دغه و چې موږ ګواښونه په دقیق او مسلکي ډول باندې نو چیرلی او نو پیژندلی. د کابل هر برخه جلا یو امنیتي تدابیرو ته اړتیا لري چې په هغې امنیتي تدابیرو کې د تروریستي ګواښونو په مقابل کې کم تدابیر ونیول شي. په تکتیکي کچه باندې مثلا د تروریستان د کومو تکتیکونو نه په ګټې پورته کولو سره کولای شي چې خپل عملیات په بریالیتوب سره ترسره کړي. مثلا د جدایي جرمونو هغه کلي ډلې چې دي د کومو تکتیکونو نه او د کومو فرصتونو نه په استفادې سره کولای شي چې خپل هغه جنایي عملیات، جرمي عملیات ترسره کړي. بل ټکی کم د هغه عامه نظم د ساتلو په برخه کې کم ټکی دي چې نشي کېدلی چې عامه نظم تامین شي، نو دا چې سره ټول راټول کو بیرته راځو دې ته چې کله چې د یو داسې یو لوی هدف لپاره یو مسلکي او تخصصي کړنلاره نه وي او تر څو چې موږ خپل هغه نیمګړتیاوي یا د ضعف پکې د امنیت په حق باندې درست نه پیژنو، نو موږ به دغه ستونزې سره لاس او ګریوان شو.
مننه جنرال شینواره. تاسو د تروریستي تهدید یادونه هم وکړه. د طالبان حکومت په یو تازه خبر کې وایي چې په کابل کې دوه انسان تښتون کې وژلي او دوه تنه برمته شي کسان د هغوی لمنګلو ژغورل دي. د طالبانو د حکومت وایاند انعام الله سمنګانی په ټویټر کې یو ویډیو خپره کړې ده چې په دې کې د برمته شي کسان وایي چې د طالبانو د استخباراتو لوري دا کسان خوشی شوي دي. د هغوی یو تن چې خپل نوم حاجی معلم یادوي وایي چې تښتون کو ورڅخه سلګونه زره ډالر غوښتل او دا برمته شي په چې په کابل کې تشتول شوې دي. په دې اړه څه نه دی ویلي چې کله برمته شوې دي او په کومه سیمه کې برمته شوې دي. جنرال صاحب رادمنش، که تاسو ته راشم، د ستونزې چې څنګه تر اوسه پورې تاسو او جنرال صاحب شینواري یادونه کړې ده ډېرې دي، اما په مجموع کې فکر نه کوي چې یوه ډېره مهمه ستونزه همدغه ده چې خلک که چیرته همکاري کوي د خلکو د همکاري په ترس کې ممکن دوی و شار دی و سیمې امنیت ژر بهتر شي؟
معلوم داره ده سه مونگ همیشه باید متنفیزین و سره خه اری که وساتو او دغه اری که په خاطر اخپل طول پلانونه تدبیق یکو. او ساسی ته بهتر معلومه ده سه خصوصا پا ده شهر کابل که لوگ او بیکاری بیخی زیاده ده. هر گروپ، هر تروریستی گروپ کولای سی سه اخپل زان ته زین خلق د پیسې په خاطر راټول کی او د دوی په وسیله خپل حق مسائل ته د منطقې د استخبارات او ورته پلان ورکړل شوی دی تطبیق کی. مونږ باید خپل حق پلانونه سي ډیر مهم ده. کله چې ما تاسو ته وویل چې مونږ باید استراتیجي ولرو، په استراتیجي کې عموما اقتصادی، سیاسی، فرهنگی او نور حق مسائل ته په نظامی برخه کې مهمه ده، مونږ باید په نظر کې ونیسو که مونږ د خپل استراتیجی ولرو او خپل استراتیجی تطبیق کو. معلومدار ده چې مونږ کولای شو د دغه مسائل او د دغه مشکلات او په مورید ډیر بریالیتوبونه په لاس کې راوړو. مثلا اوس په کابل کې چې په شمال، جنوب، شرق او غرب کې ځینې مشکلات د منطقې د خصوصیت په نظر کې نیولو رامنځته کیږي، معلومدار ده چې مونږ باید د منطقې خلکو ته خپل ارتباطات لکه چې د دوی فرهنګي او ژبني او همدارنګه دوی د مذهبي لارې نه کولای چې تاثیرات ورباندې وکړي، باید خپل ارتباطات ټینګ کړو او د دوی د امنیت په مورد کې د دوی همکاری او د دوی مساعی مشترکه را جلب کو او وکولای شي چې دوی امنیت تامین کو. مثلا په دا کابل په غربي ساحو کې سیزین تحرکات رامنځته کیږي، دا مسله لورای نه ښکاري چې د خلکو همکاری او دولت سره نسته، یا دولت دوی ته اهمیت بده ورکړي یا خپل خلک نه غواړي چې د دولت په څنګ کې ودرېږي. دا مهمه ده چې مونږ د خلکو همکاري او مساعی مشرکت جلب کړو. په دې اساس باندې نه یوازې د کابل په دروازو کې بلکې د کابل په منځ کې هم مونږ باید د رواني مسایلو یا د روانشناسي نظامي په نظر کې نیولو خپل هدف ته یا خپل حق مرام ته سي مونږ لرو باید خلکو سره شریکې کو خپل فعالیت، خپل تحرکات چې خلک پی پوشي سي رښتیا هم دولت د خلکو سره همکاری کوي. اما اوس دغه یو مسئله د خلکو او د طالبانو په منځ کې فکر کوم سي نشته. هغه ګروپ، هغه تروریستي عملیات سي اوس په کابل کې رامنځته کیږي، زه پوهیږم چې ټول دا انتحاریان د یوې مدرسې نه ده، د پاکستان نه فارغه سوي او دلته په دا کابل کې سره ګوري او همیشه یو بل ته احترام هم کوي او یو او بل ته مزاحمت هم نه کوي او راځي په یو ځای کې خپل عملیات سرته رسوي. په دې اساس باندې مونږ باید اول دا حق تروریستی یا حق کندکونه چې په وزارت دفاع او داخله کې دی مونږ باید دغه لغوه کړو، د دوی کنټرول په لاس کې ونیسو او همدارنګه د داعش په مقابل کې ځینې تروریستی عملیات سرته رسوي په ښه توګه خپل عملیات، یعنی چې خلک یا په دولت باندې اعتماد وکړي سرته ورسوو او امنیت تامین یکو. کنه مونږ په دې مشکلاتو کې همیشه اخته یو او امنیت تامین کیږي نه.
مننه جنرال صاحب رادمنش. ازادي پسپو کې پروګرام دی احمد شیبریم ستاسو کوربه. د پروګرام موضوع مو د کابل د امنیت په اړه بحث لرو. په دې خبرونه کې مو په کار بچي د پولیسو استازي هم راو بولو، یو هغه کسان چې دوی ل پولیسی سره آشنا دي کول شته چې په خبرونه کې ورسره د ټلیفون لاري هم برخه واخلي او خپل نظر د ازادي رادیو لاري ل مسول کسانو سره شریک کړي. البته د افغانستان جګړه په تیرو شاوخوا دولسیزو کې یو ډول نظامی شوې ده او حتی د کابل امنیت په تیرو کلونو کې هم ځای ځای پوځیانو ساته. ل یوې خبرتیا ورسره بحث دوام ورک
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
په خبرونه کې مو میلمانه دي جنرال اجمل عمر شینواری، جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو کتونکو عصمت قانی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. خانی صاحب تاسو هم خبرونه ته شرغلی. قانی صاحب تاسو ته برښم د کابل امنیتی وضعیت په ارتباط خو مې مخکې د دواړو جنرالانو نظر واخیست، تاسو ته څنګه ښکاري؟
ولا کابل کې خو زه فکر کوم چې تر یوې اندازې پورې امنیت سیستماتیک نه دی، یعنی د امنیت حفاظت دی او سیستم تابع نه دی. طالبان و امنیتی قوتونه اکثر د راغلي دي په هغه عنعنوي او سنتي شکل باندې په ورو ورو ډلو باندې دغه دي د امنیت د تحفظ لپاره لازم اطلاعات نه لري او دغه انټلیجنس سیستم هم په خو نه دی ولر او لبل الخص قد دي دغه په تاخير شکل باندې د پلاني خوندو تاقدي او د پلاني، یعنی دي سره وصل ندي کله په یو متشکل حالت کې سره وصل ندي، نو دغه حالت هم له امنیت سره یو رقم مرسته نشي کولای. یو ډیر لوی دغه سي په اصطلاح درته وایم چې انارشیزم یا ګډوډي پر کابل حاکمه ده، خصوصا پر امنیتي قواو باندې. دغه حالت تر اوسه پورې چې لنجونه دي یا څه ګواښونه دي د امنیت په حساب کې، دغه ګواښونه لا پر ځای پاتې دي او تر هغه اندازې پورې چې د امنیت ستاسو امنیت خبره ده، یعنی هغه حالت دی چې امنیت چیلنجي دی، امنیت تر ګواښلاندې په ډیرو ارسو کې خصوصا د تروریستي بم ام بریدونو هغه امکانات بالکل لمنځه نه دي چې تروریزم موجود دی، بلا بلا ډلې موجود دي.
قانی صاحب وبخشي طالبان چې په پیل کې کله د اگست 15 می کابل ته نه وته لاغه ورسته پوري روسي مو د کابل کې تلاشياني وکړي، وسلې راټولې کړي، لبخونیو مسولینو وسلې راټولې کړي. د دې دغو وسلو د راټولېدو باوجود خلک څه وایي چې د چاودیدون کې مواد لکه مکی شي په کابل کې؟
ګوره زه دا خو دغه د کوم دلې امنیت تخریبه او هغه دلې داسې شکل باندې په خپل باندې په صفوف د طالبانو کې نیوتلې دي چې هغه ځان په امر ودرې کې ساتلای شي، یعنی په هغه نتورک ځان ساتلای شي، ځان د حفاظت لپاره بلا بل تاکتیکونه په کار اچي، بلا بل لارې په کار اچي او دوی دا توان لري. اما دا نه ده چې په خو هم امنیت له کورونو سره لاستوګنو سیمو سره تهدیدولو یا په استوګنو سیمو ترستان په کېدلو دې پاتراب کې دغه د لودلې اړې د لودلې دې په لری پروتوسیم کې اړې د لودلې او هغه دین دا سینې دي چې هغه مرکزونه چې له یو قوي چې پانتونو سره مخامخ شي، نو د دې په دغه سي متشکل حالت کې دغه لپاره د امنیت لپاره دغه سي هغه دغه اقدامات دي چې هغه مدرن اقدامات چې موږ ورته وایو چې په اطلاعاتو باندې بلاوي، په انټلیجنس باندې بناوي یا په اصطلاح باندې دقیق اطلاعات موجود وي، ځکه چې دا خپل ډلې موجود دي په دې دغه کې دغه کې د خپل صفوفو کې او دغه ډلې هغه کوم خطرونه دي چې متوجه کیږي هغه په اسانۍ سره خونسا کولای شي.
مننه قانی صاحب. جنرال صاحب شینواری، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو د جمهوریت د وخت تجربه لري، د چاودیدون کې مواد له کوم کې شي په کابل کې او په ډیر مقدار باندې؟
مشکل دینه تاسو پښتنه ته جواب درکما قانی صاحب ته خراغلاس وایم. سلامت شه شیبر صاحب، تاسو د څو ټکو نه یادونه وکړه مخکې چې دوه کس چې اختطاف شو د طالبانو د لوري نه برتره خوش شوې دي. تاسو ګورئ د خپل د طالبانو د ناتوانۍ یو ثبوت ده چې دوه ډیر ټینګار کوي چې موږ په امنیتي برخه کې په ټولو مسایلو باندې حاکم یو. سره له دې چې یعنی یو اختطاف ډله یو حاجی ډله نه چې دوه د اختطاف مخنیوي نشي کولای، نو نورو د وړو جرمونو څخه مخنیوي به وکړي. د تروریستی عملیات ډیر پیچلی عملیات دي. تروریستی عملیات په نړیواله کچه باندې تر اوسه پورې موافق او متاسفانه په دې چې ډیر پیچلی او ډیر محرمي او د یو واړه ګروپ تر ساته پورې د همدې په خاطر باندې د هغې افشا کېدل او مخنیوی ډیر یو ستونزمن کار دی. په ډیر پرمختللو هیوادونو کې متخصصو امنیتي سکتورونو کې هم د دې سره د یو یو ستونزې سره مخامخ دي چې د دې مهارول او مخنیوی ډیر ستونزمن دی. په د افغانستان په پخوانیو شرایطو کې په عین ډول باندې موږ د دې تروریستي عملیاتو سره په کچې د کومو ستونزو سره مخامخ یو علاقه دا و چې تروریستانو یو عقدي قدمه درلودله په ګاونډي هیوادونو کې. بل عامل دا و چې د تروریستي ډلو کوم نفوذي افراد او اشخاص چې په مختلفو سکتورونو کې بیا په ځانګړي ډول په امنیتي سکتور کې بعضې برخې کې وو هغه به دوی سره مرسته کوله. او چاودیدونکي توکي خو دا هغه توکي دي چې په تورو بازارونو کې متاسفانه خرید و فروش کیږي. نو دا هغه کومه ستونزمنه کار نه ده او د هغې د انتقال لپاره هم مختلف تکتیکونه د تروریستان په کار اچي چې هغه کولی شي د یو سیمې نه بلې سیمې ته په کم مقدار باندې انتقال کړي او بیا چې کله زیاتېږي او د یو هدف د عملیات لپاره چمتو کیږي به سره د یو ځای کوي او هغه کوم پروسس د ماین جوړولو دا چې دی هغه ور باندې کیږي. یعنی دا هغه څه دي چې په تروریستي عملیاتو کې منل شوي دي او امکان لري. د تروریستي عملیاتو د مخنیوي لپاره د طالبانو د لپاره ډیر ستونزمنه ده چې د جمهوریت لپاره چې د سره د هغه ظرفیتونو او هغه ملاتړونو چې په بین ملي سطح درلودل ستونزمنه ونه ده. طالبانو لپاره خو بېخي زیات ستونزمنه ده.
مانه نه جندل او بخښي ام دې باسته بیا هم راځو او وړاندې البته د اوریدونکو هم راخلو. خو په لندن باندې د جنرال رادمنش نظر هم واخلم. جنرال صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دا انفجاري مواد په کابل کې کومه کیش؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې اکثرا دا انتحاري عملیات سرتریجی دا انتحاري عملیات ما مخکیم وویل سي متاسفانه چې په امنیتی چارو سیستم تر اوسه رامنځته شوی نه ده. حکومت باید متحدانه عمل وکړي. اوس د وزارت داخله او د دفاع په منځ کې ځینې توپیرونه شته چې دا توپیر عواقب یې د دې سوال ځواب دي. تاسو ته معلومات یې چې ټول دغه انتحاریګان چې د حقانیه د مدرسې نه خلاصه سوي افغانستان ته لیږل سوی ده. او د استخباراتو مسأله هم موږ باید په نظر کې ونیسو چې د منطقې استخبارات د افغانستان په مورد کې ځینې استراتیژیګان لري چې باید په افغانستان کې امنیت تامین نه شي چې اوس په کابل کې امنیت تامین سوی نه ده. دا انتحاریګان چې کیږي ټول فکر کوم چې د یو لاس نه اداره کیږي. یعنی په وزارت دفاع هم دوه کنده د انتحاری و ایسته. په وزارت داخله کې هم هغه ورسته تاسو ولیدل چې په داخل د وزارت داخله یو انتحاری خپل ځان وچول او د خلکو په منځ کې ځینې مشکلات رامنځته کړل. په دې اساس باندې زه وایم چې اول باید دغه انتحاریان د تشکیل نه لغوه شي او پس له لغوه د تشکیل دغه انتحاریان د نورو انتحاریګانو په مقابل کې اقدامات ونیول سي. چې دا اقدامات ونه شي زه فکر کوم چې هر یو یې چې مخکې په دې ان کې یا په دې آرزو کې و چې باید اول په بهشت کې خپل ځای ونیسي دوی د بهشت کلید هغه لاره فقط یوازې په دې کې ګوري چې باید دی خپل ځان وچوي. په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا مشکله ده. موږ باید اول اساسي تدابیر سي همدغه ده. موږ باید په نظر کې ونیسو تطبیق یې کو او بیا وکولای شو د نورو تروریستي ګروپونو په مقابل کې په جدیت باندې مبارزه وکړو.
مننه جنرال صاحب.
چون دغه نه هیڅ امکانات نشته.
مننه جنرال صاحب رادمنش. البته تاسو د کورنیو چارو د وزارت د نن 14 نه یاد کړه. پرون د کورنیو چارو د وزارت په یو جمعات کې له 14 وروسته طالبان وویل چې څلور تنه وژل شوي دي او 15 تنه ټپیان شوي دي. لوي خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کړو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
ازادۍ په چپو کې پروګرام د زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221240. شمیره تکراروم 00420221240. او تاسو کولی شئ چې په دې نړیوالې شمیرې د ټلیفون لارې زنګ ووهئ 00420221240501. دا شمیره هم تکراروم 00420221240501. او دا ازادۍ راډیو سکایپ هم تاسو په اختیار کې دی چې تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلي. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
خاکسار یم له پکتیا.
مهرباني، مننه.
شیبر صاحب محترم، تاسو سلام کړ درمنو جنرالانو ته او کانی صاحب ته سلام. شیبر صاحب محترم، زه به یو یادونه کوم کلیک داسې وخت په تیر حکومت کې ما زبوی سوالاتو ته لاړم، نو حتی په تیر حکومت کې به چې شیبر صاحب محترم ښه ګیره به در خیالي او بریت به در خیالي او چې بارود چار تاریخ به په ځان پورې تړلی درته ویلی به سزا راکته کولی مل موټر نه مگر وسی مجاهدین حکومت ته ورورکه چې ښه ګیره دې پریخي سړی دې پریخي ښه شاشم تیل دې ورکړي ورورکه درته ملا صاحب کاری صاحب راکته کوي دین نه ته به اول د دې استخباراتو په باره کې مجاهدین ورونو داسې استخبارات حاصلی دي چې چا لس کاله جهاد کړی چا پنځه لس کاله دې هم بل هغه چوک د دې مخالفین هغه خو دې دغه هم پوهیږي چې دغه استخبارات دا په خوا مجاهدین دی علي کې خوبه تر سر لري دی بعد دا چې استخبارات وته چې هیڅ خلک دیونه ته دی او نه ته پوي سي دا دی ما نظر وو.
من نه خاکسر صاحب، د استخباراتو مسله مو مهمه ده. بل اوریدون کې ته مخه کوو ازادۍ په چپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو را سره اسمه.
سلامونه شیبر پرستو استاذ درنو ملمنو ته او ټولو اوریدونکو ته په دې هله چې عافیت جامه پرتن لري.
من نه کور ودان
بایزه ته او سي جناب شیبر صاحب سجا خان قلم دوست خبرې کوم د لغمان ولایت.
مهرباني
جناب شیبر صاحب، په دې اواخرو کې په دې افغانستان خصوصا په مرکز کې چیزې نه وخی می پیخي کیږي، واقعا ولستي غمجن ده او موږ هم ډیر غمزپلی او د دې تاب نه لرو. د دې ملمنو څخه زما پښتنه دغه ده چې کوم لارې چارې دي چې هغه وسنه حکومت تر سره کی او دغه کابل امنیت خصوصا د دې مرکزی ولایتونو امنیت ور سره خوندي شي.
مننه قلم دوست صاحب. البته ځینو شیانو ته ملمنو اشاره وکړه. جنرال صاحب شینواری وویل چې د کابل امنیت اسانه نه دی، ارزانه نه دی. جنرال صاحب رادمنش وویل چې د کابل شاوخوا یو کمربند په کار دی او متخصصي خلک باید امنیتي ځواکونو ته جذب شي. او شاغلی قانی وویل چې نظم باید رامنځته شي. البته دا د دوی د څرګندونو ځینې ټکي ول چې ما یاد کړل. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادۍ په چپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ را سره اس. مهرباني
دا کابل څخه مې اړیکه درته نیولې.
مهرباني
سلامونه تاسو ته او تاسو غنو ملنه ته کومه زما خبره دا ده چې په کابل کې خو امنیت یو د جمهوریت نظام او یو د اوس د نظام ده. جمهوریت نظام کې چې اغه پر نظامی خلکو باندې هر وخت چاودنه کېدلې او په دې نظام کې چې دا پر عام خلکو باندې چاودنه کېږي نو عام خلکو امنیت په څنګه څنګه د ټول خیبر.
البته د ازادي راډیو د راپورونو لمخي په خو ځینې حمله په نظامی برخو کې کېدی، لیکن ډېرې حمله په ملکی خلکو هم شوې دي. د سنډه چې په ملکیانو باندې په خوا چاودن نه کړي، دغه د دشت برچی سیمه په تیرو درو کلونو کې هم د غنو چاودنو شاهد و او د کابل فرزن لوی چاودن چې د جرمني سفارت سره نږدې چاودنه وشو تقریبا 200 کسان پکې وشل، شو اکثریت ملکیانو او هم د سنوري چاودن.
دا خبره صحیح ده، دا مننه مدر سره. په تیر نظام کې چې جمهوریت په هغه وخت کې هم دغه دایش مثلا چې اوس په افغانستان کې څنګه څنګه غواړي په هغه وخت کې ما خپل امنیت کولې،
پر بعض خلق باندې او د کابل په لیدس کې لکه مثلا پر هزارګان باندې چارو حمله کیږي دا په هغه وخت کې هم د دوی لاس وهنه و او یو دا وښه پر عام خلق باندې کیږي لکه مثلا په وزیر اکبر خان کې چې تیر جمعه وسو یا پرون کوم 14 سوی د چتا سی وایس په کورونی چار وزارت په مسجد کې دا په هغه مسجد کې نو بغل کې مسجد و دا سی ځینې چې 14 کیږي دا پر عام خلق باندې سی ماته خو نه معلومات زه ورغله مغازه یو ده
مننه چې خبرونه کوم برخه وخت بل اوریدون کړه مخه کو او ساري په سپوک پروګرام دی مهرباني وکړه تاسو سره
سلام علیکم السلام علیکم تاسو او ملمنو ته نیکیلی او سلامونه وړاندې کوم
و علیکم السلام مهرباني
شبر صاحب دغه د عملو دغه درکه مستنه معلومه مسته د جنایي تیر شو درک معلوم دی هم دغه تیر شو لوکالو هم دغه وو نو خود باغه 14 نیم په دغه دوز باندې کیږي شبر صاحب تمخ کې تیر شل کاله و هم دغه ټول کارونه د حکومت په چوکاټ کې کېدل د سنگوريانو د پولیسو د ملي اردو چې کاټ نه وای ورڅخه صلاح نه سو ګرځولای چې صلاح ګرځولای سو هغه غلای کولای هغه جنایي کا دغه کوله کوو سیم چې کاټ نه ورڅخه یا طالب نه نو صلاح نه سو ګرځولای ک صلاح ګرځولای چې نو دغه جواب سیلمن کې ډیر بدامنیتی زده کلا او په دغه کې یعنی دغه شي دي چې څوک سودا وکي او بس په فسي دغه وسو چې په دغه واه ست کې سي د پرمن کې خبره ده چې خپل سپونه دي تشکیه نه کې خپل نه پر ته جزا ور دي چې انډیوالي و د ما بین ولاره نه سي انډیوالي دا د پلان انډیوال دی هغه د پلان موډل ته دای شي دغه اسنادونه لرو خو خو وسو وي دلته خبره
او مننه مننه چې خبرونه کې ما برخه سره وخت میلمنو ته ورزو او د لمړی بده جنرال صاحب شتنوار نظر واخلم جنرال صاحب د خاکسار چې له پکتیا څنګه وهلې و دی وی چې په استخباراتو کې باید د سکسان جسپ شي چې خلګونه پیښنی څرنګه ستاسو په باور
شیبر صاحب واقعا خاکسار صاحب مهم ټکی ته اشاره وکړه واقعا استخبارات هر کې واد او د استخباراتو د اورګان وصول د ایجاب کوي چې په استخباراتو کې خو مختلف حالتو هي استخبارات مختلف برخې لري خو د اپراتیفي برخې چې کوم پټ کارونه کوي هغه واقعا باید پټو شيږي او د ولس په منځ کې باید څرګندونه وشيږي شیبر صاحب کی اجازه یې تاسو ته په لاندې ډول اصلي د عوامل د امنیت د غواخلو وړاندې کوم بل خصوص د طالبانو په وخت کې لومړی دا دی چې طالبان باید خپل سیاسي ستونزې د افغانستان د ولس سره حل کی د دې نه داسې انتباه وانه خپل شي چې دلته مطلب دا دی چې بیا موږ په خواني شورواکي او زورواکي سره مصالحه وکړي نه زما په هند باندې د افغانستان د ولس سره او د ټولو سیاسيونو سره باید طالبان یو سیاسي تفاهم ته په هر ډول چې کیږي باید ورسیږي دویم ټکی طالبان کوم تخصصي ظرفیتونه یوازې په امنیتي سکتور کې نه بلکې په ټولو سکتورونو کې د مدرسې په سترګاغې ته ګوري ولې ټول سکتورونه مدرسې نشي کېدلی چې هغه طالبان یا ملایان اداره کړی شي او یا په دې برخه کې هغه تجربه ولري یا په دې برخه کې هغه زده کړې ولري درېم کوم طالبانو اصلا د سره د امنیت دراوسلو د پاره کمپورت نه درلوده په دې چې دو کله چې په هر سیمه او هر خار ونیو لومړنی کار د دوه داو چې د زندانونو دروازې خلاصې کوي په دې زندانونو کې هم د مختلفو ډلو ترورستانو او هم مختلف د جنایي جرمونو جنایتکارو څلورم ټکی دا غږ دی چې ترڅو طالبان د کومو غواخلو سره چې په امنیتی برخه کې دي که په سیاسي برخه کې دي او که په اقتصادي برخه کې دي دا د ولس سره او د وادو د نړیوالو سره شریک نکي او په دا مرموز ډول باندې چې دوه سره واندې زه په دې باندې متقاعد یم چې دا ستونزې به زیات شي او دا غواخونه به نور هم زیات شي پنځم ټکی دا دی چې موږ ترڅو د امنیت د غواخلو اصلي جرلې او اصلي عوامل پیدا نکو موږ په هیڅ قیمت باندې نه توانې کو چې دا غېده لپاره تدابیر ونیسو مننه
مننه جنرال سپشن واره جنرال سب راد منیش یو اوریدون کې دا خبره وکړه چې په خو هم د حکومت دننه خلګو امنیت خرابه او وسم د طالبانو دننه خلک امنیت خرابوي تاسو سره موافق یاست
ما خو مخکې هم وویل چې دا مهمه ده چې موږ د خپل دفاعي او امنیتي ځواکونو یو ښه سیستم رامنځته کړو، اما مهمتر د ټولو نه دا دی چې موږ باید په افغانستان کې د بیکاری د لمنځه وړلو لارې چارې وسنجو. که بیکاری، که فقری، هیچ امکانات ده امنیت نه یوازه پا افغانستان که پا هر هیواد که نسته. او همدارنگه مونگ باید ده بیرونی هیواد، یعنی ده منطقه او فرا منطقه ارتباطات تامین کو او ارتباطات ولرو چه ده دوی سفارتخانه دلت پا افغانستان که او ده افغانستان سفارتخانه دوی پی هیوادو که پرانستل شي، او د دغه ارتباطاتو په لر کې موږ وکولای شو چې خپل تجارت رونق ورکو، خپل خلکو د ژوند د بهتر کولو لاره پیدا کړو، چې د دوی ژوند د دوی اقتصاد تغییر وکړي. د دوی په دسترخوان کې باید یو لوګې دودی پیدا شي، که دودی نه یې هر کس، هر سازمان او هر تروریستي ډلې کولای شي چې دا خلک جذب کړي او د افغانستان د حکومت په مقابل کې دوی استعمال کړي. اوس اکثره دا بی امنیتی، دا د خرابې د وضعیت د دې لپاره د سیمون په خپل خلکو باندې کوم پروګرام نه لرو چې د دوی اقتصاد تغییر ورکو، او دوی ته مونگ نکوالای سو سه داسی لاره و خیو سه رشتا دا لاره ده انسانیت، ده حکومت، ده تقویت، ده امنیت او ده نور و مسائلو لاره ده. مونگ ده خزو حقوق او ده بشری حقوق تر اوسه سه دیر لازمه ده نیو نده تر نظر لانده چه باید دا مسائل مراعاتی کو سه خلق د دولت نه راضی شي، او د دغه رضایت په لر کې مونږ وکولای شو چې د خلکو همکاري او حکومت سره جلب وکړو، او پس له هغه نه مونږ و خلکو باندې غږ وکړو چې راشئ، مونږ ټول هغه مسائل چې په دوحه کې د توافقنامې په نامه امضا کړی اوس تطبیق کړی. تاسو نور سوالونه نه لرئ، باید حتما د افغانستان د دولت سره همکاري وکړئ، اما دا مسله تر اوسه نه ده شوې. په دې اساس باندې امنیت ډیر مشکل ده په افغانستان.
مننه جنرال صاحب.
موږ باید دولتداري رامنځته کړو. دولتداري رامنځته کول په دا خبرې نه کیږي، باید عملا مثلا اوس په افغانستان باندې د هیوادو کومکونه چیرته ځي؟ ولې د افغانستان د خلکو اقتصاد تر اوسه تغییر نه دی موندلې؟ دا موضوع باید وسیرل شي. اما دا مسله تر اوسه په افغانستان کې نه دی سیرل شوې او نه عملي کیږي.
مننه قانی صاحب. مخکې یو اوریدونکي چې له هلمند خبرې کولې چې صفوف باید تصفیه شي، او البته نظم ته تاسو هم په خپلو خبرو کې مخکې اشاره وکړه، لیکن یو بل خبرې د داعش یاد کړه. داعش څنګه باید په کابل کې چاودنې وکړي او عملیات وکړي؟
شبر جان، دا په خوا هم داعش او یو دغه ډېر لوی دغه چې لري داعش او په اصطلاح باندې د اخفا ځانته یو دغه لري په اصطلاح باندې جبهې شاته د اخفا یو لوی کمپ لري چې هغه د اورکزیو ایجنسی ده د ډیورنډ کرخیا خواته، او دوی دغه لري د پټېدلو ډېر مطمئن ځایونه لري. له هغه وخت تر اوسه پورې تقریبا داعش په ننګرهار کې هم له پرمی ایجنسی ولا ورګزو ایجنسی څخه دغه کېدلی، هلته ډېر جنګونه وسول، د پخواني حکومت د داعش ترمنځ باندې، د اوسني حکومت د داعش ترمنځ باندې ډېر بد لوی لوی دغه جنګونه ترسره شو. خو دوی له هغه ځایه تمویلېدلو، لا اوس هم له هغه ځایه سره تمویلېږي، او له بل پلوه څخه په دغه لحاظ باندې ډېر داعشیان داسې په دې توانېدلي دي چې یو څه په تاخیر شي، هغې ته طالبان ویل کېږي. او په دغه سپوکو کې موجود دي. دا سپوکو تصفیه هم په شکل باندې نه د سوي او تر اوسه پورې دوی هر ترستي ګروپ چې په حکومت پر ضد جنگ لري هغه تدخل وغوښتل، اما جد هولیا ځان ته ورکه ولا ما غثیره ځان ته ورکه ولا ما غثیره اما غثیلم ګوټه اما غثیره دغه د تحرکات اما غثیره به ولا ځان ته ورکه. نو د طالبان لپاره پیل مشکله ده چې دی داعش یو مرموز ګروپ په توګه باندې سدي په یو ان ان پانا ځکه دی یو منسجم انټيليجنس نتورک نه لري. دا غل سي نتورک چې هغه مسلکي پروفیشنل بیا هغه په یو ډېر مسلکي شکل باندې خطر د خطر رګونه په سیواخ لري او سرچینې ته ورسي ګلند شیخ الفاکي د بي استخبارات لکه یو ورور سي وي لامغه سي استخبارات چې غیر مسلکي غیر تربیه سي استخبارات یا د استخبارات په هغه سي پیچلو ترورستي تحرکاتو چې کار نه ورکي او داعش بیا په دې چې د پیچلي شکل باندې عملیات تر کوي.
مننه قانې صاحب، له یوې خبرتیا وروسته دا بحث راټولو او که څه هم په دې بحث په ترڅ کې په دې باندې خبرې وشوې چې د کابل امنیت څنګه ساتل کیږي، خو بیا هم په مجموع کې هم دغه ټکو ته تمکیج وسي، څنګه ممکنه ده چې د کابل امنیت تأمین شي او افغانان په کابل او په ټول افغانستان کې د آرام سا واخلي؟
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په دې پروګرام کې د کابل په امنیت خبرې کوو. میلمانه مودي جنرال اجمل عمر شنواره، جنرال محمد رادمنیش او د سیاسي چارو کتونکو عصمت قانی. قانی صاحب، مخکې جنرال صاحب رادمنیش ته اشاره وکړه چې طالبان باید نور خلک هم په حکومت کې ورجذب کړي. مثلا دوی چې کله کال پوره شو په کابل کې یو غونډه ونیوله، دغه غونډه ته ما کتل او د ازادي راډیو لاله مو راپور هم درلود. البته په راپور کې د موضوع ته اشاره نه وشوه. په دې غونډه کې یوازې طالبان په خپل کسره ناستو، یوازې ګمان کوم یو نفر له بهر را بللې واغه د مولوي صاحب محمد نبی محمدی زوی وو چې هغه مولا دی. څه فکر کوي چې کدا سلسله هم د روان وي آیا خلق اعتماد پی کولی شي او امنیت ټینګولی شي؟ قانیس
اما چې دا د طالبانو تر ټولو ستر دغه اشتباه دغه چې دی فکر کوي چې موږ په یوازې شکل کولای شو چې حکومت رهبری کو یا په اصطلاح باندې حکومت جوړ کو یا ادارې جوړ کو یا خدمات وړاندې کو یا ملت وساتو. زه په دې باندې باور نه یم او دا یو فاجعه رامنځته کوي. څه به دا وي چې طالبان د یو داسې ګروپ په توګه باندې هغه ژمنو ته چې دوی پخوا کړی وای چې موږ انحصار نه رامنځته کړو، موږ سیاسي اقتدار یوازې د ځان انحصار نه بولو، وار وار یې په دوحه کې دا خبرې کولې، دوی د سیاسي انحصار ووځي پر هغو ملي قالبونو باندې سرمایه ګذاري وکړي کوم ملي قالبونه چې یو ملي مشروعیت ته لاره ورکوي او ملي مشروعیت د دې سبب ګرځي چې حکومت رامنځته شي، حکومت له نړیوال اعتبار او داخلي اعتماد څخه برخوردار شي.
قانی صاحب وبخشه، قانی صاحب محترم د طالبانو نظر بم په دې برخه کې د سر شریک کړم. مثلا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا د خبره کړې ده چې مثلا په نړۍ کې یو چیرته یو ګوند انتخابات وګټي بیا خپل کسان راولي او په حکومت کې واک هغوی ته ورکوي. د دې په مقابل کې بیا ساسو نظر څه دی؟ یعنی له مولوی صاحبانو پرته دوی وایي چې حکومت هم ګټلې ده، نو مولوی صاحبان دی وي پکې
ګوره د حکومت خو د غړیل په دیموکراتیکو نظامونو کې ګوند کامیاب شي، بیوروکراسي هغه ملي بیوروکراسي وي، تعلیمي نظام هغه تعلیمي نظام وي، الټا پروفیشنل کادرونه په هغه ځای باندې پاتې وي. چې ځینې سیاسي دا اوس پاکستان تاسو وګورئ، پاکستان کې د عمران خان حکومت راغی، یو بیوروکرات له چوکۍ ته ایستل شو د مسلک د حکومت. یا مثلا په برتانیا کې یو حکومت راغی د حکومت د کنزرویټیو ګوند حکومت، یو بیوروکرات له چوکۍ ته ایستل شو، مسلکي کادرونه په ځای باندې پاتې شو، دغه پروفیشنل کادرونه پر ځای باندې پاتې شو، بیوروکراسي پر ځای باندې پاتې شو، د خدماتو سیستمونه پر ځای باندې پاتې شو. په کابینه کې څو سیاسي پوستونه وو، دغه دغه تورغلو هغه خپل پروګرامونه ورته ورکړو. نور خو نو هغه دولت د دا هغه د دولت پرځې د خدای شنو دي چې په څلور کال کې یو څوک روزل کیږي نه په یو څلور کال کې یو قادر وروزي او هغه د هر حکومت بیا د رکی هر حکومت سره شي ولا هغه بیا راکاږي او بل څوک په نن باسي دا خو دغه حکومت نه درسته ده د دیموکراتیک نظامونو کې خلک راځي سیاسي اقتدار نشي سیاسي څوک مستله نشي اما د حکومت اډانه حکومت اډانه خدای شي په ملي شکل باندې روزل کی
مثلا پولیس په کابل کې پولیس چارواکي باید ولې یعنی ک دی پولیس عمومي عامر په حوزه کې لري کې دالان دی پولیس
دا پولیس ګوره دا دغه لوی ستر خدای دا خلک سیاسي نه دي پولیس سیاسي نه دي ډاکټر سیاسي نه دي استاد سیاسي نه دي د پونتن کادرونه سیاسي نه دي د مخابراتو دغه مسلکي روزل شوی کادر نه سیاسي نه دي دا غیر سیاسي دغه د دولت د شټ دغه د شټ
قانی صاحب هم دغه دوه جنرالان چې دلته را سره دي دوی کله سیاسي دي خو دوی هم پوځیان دي په دغه بحث کې
دی په پوځیان دي بالکل زما نه مله لیکن دا خو دغه د سیاسي کچې ته موږ دولت جوړو موږ باید ځینې هغه دغه د دولت اډانه یا د دولت د مشنری پرځي په غیر سیاسي شکل باندې ډیزاین کوالټي وایو چې هغه پکت د مملکت د لوړو مفاداتو یا د لوړو پروګرامونو لپاره کار وکړي او هغه په سیاسي شکل عمل وکړي پکت د غیر حیثیت خدماتي دي د غیر سرویس د سیمې چې د ټولو د غو لپاره وي نو دا چې موږ دلته کړی دي دا اشتباهات چې وي د پټر رژیمونو کې سیمې دي یا په د جمهوریت په نظام کې سیمې دي هغه اشتباهات دي هغه دغه غلطه ده چې موږ راځو کول لیکن که چېرته موږ غواړو چې یو حکومت وکړو حکومت د حکومت په شکل جوړیږي حکومت د یو دستګاه په شکل جوړیږي په ملي شکل جوړیږي او د ملي اولویتونو په بنیاد باندې جوړیږي هغه ملت ته دغه یا خدماتو تجمن دي هغه پروګرامونو تجمن دي چې هغه په ملي سطح مطرح کیږي په ملي سطح باندې نافذیږي او یو مقرنه قوه نافذوي دوی په صرف هغه قانون ته ژمن اوسېږي دا چې په هره مسله کې موږ سیاسي عمل کوو یا په اسلام باندې غواړو چې هوانوردي خدمات هم سیاسي کړو طبي خدمات هم سیاسي کړو تعلیمي خدمات هم سیاسي کړو د مواصلاتو یا د مخابراتو خدمات هم دغه کړو دا به نو هره ورځ یو څوک راځي کاګر کېږي او دا د سیستم به له منځه ځي بل روز به بل راکمېږي د سیستم به له منځه ځي په دنیا کې خو داسې نه ده زه فکر کوم چې سیاسي پلورالیزم د مملکتونو یا سیاسي تعهد په سیاسي جبهه کې هغه یو منل شوی اصل ده ام لامر خان مته کیسه چې دا خبره کړي د سیاره او حکومتونه چې دغه نسی نو ټول خلمان نه وړي مملکت خو نه بدلی یو څوک چې بیا څوک په زور راځي نو هغه زور خو دې دغه نه ده ته هغه خو په یو سیاسي دغه چې څوک راځي هغه د څلور کلو لپاره راځي خو دې په زور راغلي دې د څلور کالم نه دی معلوم هغه ټایم لیمټ هم نه دی معلوم چې دا به تر څو وخت پورې دلته سفارت حکومت ټاکلې ده نه پیږم چې دا سفارت حکومت د ګور کلو لپاره ده د یو کال لپاره ده د شپږم اصل لپاره ده د څلور کلو لپاره
البته هم دا هم یو مهم سوال دی البته د امنیت په برخه کې فرزند قانون موضوع بیا هم له دوی سره یاده شوی ده یعنی د کوم قانون په اساس باندې د دوی مشر کله غنن ما د طالبانو ویان ته د خبر یو ځل وکړه په امدغه ازادي پټو کې پروګرام کې ملک د غنن د مار خو د خدای پاک په لاس کې کله غنن ساسو مشر مړ شي نو واک به د چا په لاس کې دا خو نه اساسي قانون معلوم نه دی چې اساسي قانون معلوم نه وي دا خو به بیان شي رامست شي بل
شبر جان دی به قاعده په اساس باندې خبره باید وشت او قاعده باید رامست شي به قاعده لوبه انارشیزم تزی او انارشیزم جګړه رامست کی تصادم رامست کی په ملي سطح رامست کی په دغه سیمه ییزه سطح رامست کی او موږ نشو کولای چې نور د تصادمات قیمت ادا یعنی افغانستان د بل جنگ توان نه لري د افغانستان خلک د بل تصادم توان نه لري موږ بیا جګړې ته په هیڅ شکل نه ځو کته وایي چې ما یاره حکومت نیولې ده دغه کیږي نو زه به حکم بل ورځ بل څوک وایي چې یاره چې دا حق تا طالب کړی د پزور نه حکومت نیولې ده زم دا حق ترلاسه کوم پزور یې نسبیا زه حکومت کوم دا د زور خبره باید د تل پارلمان جوړ کړي موږ باید دا شاله ته ولاړ شو چې هغه د قانون په اساس باندې د مشروعیت اغه مالفه تکمیل کو بشپړې کو هغه تنطات دي د مشروعیت هغه ترلاسه کو لدې سره بغیر مسولی سراسري مسولی سراسري ثبات سراسري ټکاو استقرار ته مشه رسیدل
مننه قانی صاحب د دې لپاره چې بحث راغونډو جنرال صاحب رادمنش که څه هم تاسو د بحث په ترڅ کې ځینې وړاندیزونه وکړل چې د کابل امنیت څنګه ساتل کېږي شي ک پولانډو باندې یو څو وړاندیزونه وکي خیر د ځینې تکرار هم شي چې بحث راغونډو
یقینا باید په کابل کې حق پلانون او حق تدابیر سه مخ کې ملګری هم وویل باید په نظر کې ونیول سي او د خلکو په منځ کې باید دا اعتماد را منځ شي سي خلک په پوسي سي رښتیا هم دا دولت د دې نمائندگان دی کله سي نور ملګری هم وویل مونږ باید حتماً د دوه توافقنامه چې امضا کړی باید تطبیق شي په افغانستان کې د ملي دفاعي ځواکونه را منځ شي چې دا وکول شي سي متخصصین او مسلکي افسران په خپل لیکو کې جذبی کې او د دوی نه په خطو کار واخلي دوی نمایشي نه باید په داخل د اردو تعین شي او دوی صلاحیت و نه لري چې د امنیت په مورد خپل پیشنهادونه وړاندې کړي دا یقیني دی چې بعد استخبارات هم وکول سي خپل ټکنالوژي سي د شنوت ټکنالوژي لوار بوزي او وکول شي د هر تروریستي ګروپ ځای خبر او هدف کشف کی او خپل اقدامات په خطوګه جاری وسادي که دا ټکنالوژي رامنځته نشي په اداراتو کې چې د دوی هغه مسائل سي یقینا د دشمن د ځپلو په مورد کې دي ځای په ځای نکی دا امکانات د امنیت ډیر لري ده اوس دا ټکنالوژي په دنیا کې استه مونږ باید هم ولرو مخکې په دا جمهوریت کې همدغه سي ټکنالوژي وو او ټکنالوژي ډیره مهمه ده چې باید استخبارات ولري او مونږ باید په پوه شو چې دشمن کم هدف لري چیرته ځي څه خبرې کوي او د څه دپاره د دوی حملات رامنځته کیږي او حملات یې د کمې لارې نه سازمان ورکول کیږي دا کله چې رامنځته شو مونږ کولی شو چې خپل ښه اقدامات د کابل د امنیت دپاره ولرو او دا اقدامات تطبیق کړو.
مننه جنرال صاحب رادمنیش. جنرال صاحب شینوارې تاسو که څه مخکې ځینې وړاندیزونو ته اشاره وکړه چې طالبان باید سیاسي تفاهم وکړي، متخصص ظرفیتونه جذب کړي، لنړیوالو سره او لولس سره شراکت ته مخه کړي، له دغو پرته د جمهوریت په وخت کې امنیتي سکتورونو په خپلو کې غونډې سره کولې او ځینې وړاندیزونه به یې کول او په ځینو برخو کې به یې تفاهم او موافقه سره کولې. یو دوه ټکي دا رقم چې په هغه وخت کې تاسو موافقه پې کړې وو او هغه د کابل د امنیت له خاطره مؤثر تمام شوی و، هغه څه دي چې اوس یې وایست؟
مننه شیبر صاحب، یو لنډه اجازه راکړئ مخکې دینه چې تاسو دغه پوښتنې تراشم کوم ټکو ته چې تاسو د قانی صاحب سره او د جنرال صاحب سره بحث درلود په لنډ ډول باندې زه هم یو کتنه ولرم.
مهرباني.
لومړی موږ تاسو یو اوریدونکو د داعش پاک باندې پوښتنه درلودله. داعش د تر اوسه پورې په افغانستان کې واقع د څو کلونو راهیسې چې فعال شوی دی، ولې د داعش هغه فکری خط او هغه جغرافیایي محدودیتونه د نوم نه چې ښکاره ده چې د دې مخفف د دولت د اسلامي د عراق او شام، یعنی دا د افغانستان او یا د زمنګ او تاسو د سیمې پورې تقریبا هیڅ تړاو نه لري. زما په هم باندې دا یو نیابتي بلا تروریستی شبکه ده چې د هغه ځای نه چې طالبان ته ویلیدل د طالبانو د تهدید لپاره او د طالبانو د دې لپاره چې د هغه د لارښوونه سرتخیونه کې ما په هم باندې دا د ماغه یو یا څو غوړي ودونه لخوانه رامنځته شوی ده چې څو د طالبانو لپاره دلته یو ګواخ وي. دویم ټکی، تر اوسه پورې طالبانو په دې دا ټول ته جوته ده او روخانه ده چې په افغانستان کې د یو شتنه تر دوه شتو تروریستي ډلو پورې فعال دي. تر اوسه پورې طالبانو په دې برخه کې خپل متحدین او مخالفین که هغه سیاسي دي او که نظامي دي مشخص تعریف کړی نه دي چې دو سره څوک په تفاهم کې دي او څوک د دوه په مقابل کې دي. بل تکای د سیاسي جوړجاړي لپاره زه فکر کوم طالبانو هغه فرصت په دې غوړ لستو میاشتو کې د لاس ورک کم هغه د سیاسي جوړجاړي لپاره چې د افغانستان د راتلونکي لپاره په ګټه تمامې ده، په دې چې دوه داسې کړنې وکړي چې زه فکر کوم هغه فرصتونه او هغه باور مطلق د لاس.
جنرال صاحب، خبرونه راټولو څو ثانی نور لرو.
د امنیت د د خکیو خوالی د پاره او د امنیت د تامینیدو د پاره په لومړی سر کې د زونونو په سطح باندې د مشترکو قرارګاګانو رامنځته کول دي چې په هغه کې د ملي امنیت ملي د پولیسو او د ملي اردو په هغه وخت کې هغه همغږي وه او یو مشترکې څوکیداري جوړېدلو او دویم ټکی دا و چې د کابل د امنی قمندانۍ په کچه باندې یو مشترکه قمندانۍ د ټولو ځواکونو چې په هغې کې د بینی ټولنې کوم قوتونه چې وو د ناټو د هغو د استازي پورې او د مختلفو سکتورونو چې په کابل کې فعال وو د هغو د استازو پورې په دغه مشترک قمندانۍ کې ګډون درلود او ټول تعارکات به د ورځې
مننه جنرال صاحب شینواره جنرال صاحب رادمنیش او اسمت خانی د سیاسي چارو کتون کې لتاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته زحمت شي بر هم لاوریدونکو او لتاسو اجازه غواړم.